له دې سره 12:30 بجې سوې په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د مهمو خبرونو تر لنډیز وروسته یې اوریدلی سي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د ننګرهار چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې د وسلوالو په یوه ډله ییز برید کې لکتر لګه درې کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دغه ډله ییز برید د ولسي جرګې د غړي فریدون مومن پر میلمستون شوی و. د ناتو د نه ویشتو غړو هیوادونو او په افغانستان کې د تړون د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د شاملو نورو هیوادونو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحث کوي. روان امنیتی وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر هغو تورونو ته په پام سره چې د دې هیواد ځانګړو ځواکونو ښایي په افغانستان کې جنګي جنایتونه ترسره کړي وي د دغو ځواکونو دفاع وکړه. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس له بریتانیا څخه د نړۍ بازارونو ته د افغانستان د تولیداتو په لار موندنه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله بریتانیا ته د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې پرون د بریتانیا د نړیوالو پرمختیایي چارو له وزیر پینلوف ماري سره وکتل او له هغې وغوښتل چې بریتانیا د افغانستان په اړه د نړیوال اقتصادي کانفرنس کې فعال ونډه واخلي. ټاکل شوی چې دغه د افغانستان په اړه نړیوال اقتصادي کانفرنس د روان میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سویس په جنیو ښار کې جوړ شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې په بهیر کې به 5 میلیون کسان خپل نمونه ولیکي. د دې کمیسیون یوه کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د همدې هدف لپاره په ښارونو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر 3 ورځې نور تمدید کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له چینایي مشرانو سره د خبرولو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د چین پلازمېنې پیکینګ ته ورسېد. ټاکل شوی ده چې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د بلغاریا پارلمان د روسیې لخوا د هغو اټومي تاسیساتو د جوړولو پلان تصویب کړ چې 15 کاله د مالي ستونزو او هغو اندېښنو له کبله چې ښایي په دې سره د دې هېواد د انرژۍ ډېرې اتکا پر روسیې وشي د اندېښنو له کبله ځنډېدلی و. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سترو صنعتي هیوادونو مشران په کاناډا کې د نننۍ سرمشریزې لپاره تیاری نیسي، د فرانسې ولسمشر پرون د متحدو ایالتونو ولسمشر ته خبرداری ورکړ چې له خپلو دوستانو سره د تجارتي جګړه نه پیلوي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلی سي چادرسته دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د ناتو د 9 غړي هیوادونو او هغو هیوادونو دفاع وزیران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري د افغانستان په اړه بحث کوي. روان امنیتي وضعیت افغانستان ته د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د نورو ځواکونو استول او تر 2000 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته د غونډې د بحث اساسي ټکی دی. احمد شیبر په بروکسل کې دی چې د ناتو دغه غونډه تعقیبوي. شیبر صاحب، تمه څه ده چې پر نورو کوم مسایل و په دې غونډه کې بحث وسی؟
مننه صالح صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، همدغه دوه اساسي موضوعات دي: د نورو ځواکونو استول افغانستان ته او تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته. البته تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره د مرستې مسلې په سر باندې ممکن د ناتو په دې غونډه کې موافقه وشي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون دا خبره وکړه چې له دې موافقې وروسته به د ناتو د مشرانو په غونډه کې چې د جولای په 2 اونۍ کې په بروکسل کې جوړی شي، بیا نهایي موافقه وشي چې له 2000 تر 2030 کال پورې له افغان ځواکونو سره مرستې وشي.
بل شیبر صاحب، تر دې مخکې د ناتو په نورو غونډه کې د اوکراین مسله به ډیره توده وه، د روسیې مسله به ډیره توده وه، دغه راز د اروپا په ختیځ کې ځینې نور اقدامات به همیشه د ناتو په دې غونډه کې ارزول کېدله. اوس ملمیلي چې افغانستان یو بیا د غونډې په اجنډا کې مهم ځای نیولی دی، علت څه شول کېږي چې ولې افغانستان د دوی لپاره بیا مهم سوی دی د ډیرو کلونو په نسبت؟
البته د دې وی اشاره وکم، د ناتو د دفاع وزیرانو په دغه دوه ورځنی غونډه کې پرون د افغانستان موضوعات ډیر زیات مهم نه وو، ځکه چې په نورو موضوعاتو باندې خبرې کېده. د عراق د ځواکونو روزل، د اردن د ځواکونو روزل، خو بیا هم لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د افغانستان مسله بیا هم یاد شو او د ناتو عمومي مشر بیا د افغانستان موضوع ته اشاره وکړه. تر غونډې ورس مخکې هم په خپل خبري غونډه کې د افغانستان مسله یادوله. لوی سره شای د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډانل ترامپ د اگست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د ستراتیژي تاثیر وي، چې ځینې څېړونکو دغه تحلیل وي چې دغه ستراتیژي کار ورکړی دی او کنه. شای یو علت همدا وي، او بل علت یې دا دی چې د ناټو ډېره مهمه غونډه را روانه ده. پنځه اونۍ د ناټو د مشرانو غونډې ته پاتې دي، نو د ناټو د مشرانو په غونډه کې باید ځینې ډېرې مهمې پرېکړې د افغانستان په برخه کې وشي، لکه څرنګه چې مې یادونه وکړه تر 2000 کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرستې، او تر 2000 کال پورې، ځکه چې د دغو مرستو له خاطره په دې غونډه کې باید دقت وشي او دوی دا وارزوي چې د افغانستان ماموریت نړیوال څرنګه مخته وړي.
بله شیبر صاحب، د سیګار په یو راپور کې ویل سی وی دی چې د افغان پوځیان شمیر هغومره نه دی لکه څنګه چې په رسنیو کې ویل سی وی دی. دغه راز په دینو نورو راپورونو کې په افغان قواو کې د اداري فساد مسله راغلې ده. دغه راز د خیالي سرتیرو موضوع ډیره ګرمه وه. د افغانستان دفاع وزیر هم په دې غونډه کې برخه لري. د ناټو غړو هیوادونو او هغو هیوادونو چې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري، په ځواب کې له افغانستان څخه څه تمه ده چې څه غوښتنې مطرح کړي؟
روس پوری خو د ناټو عمومي منشي دغه خبره یاد کړې ده. د ویلي دي چې په افغانستان کې اداري اصلاحات مهم دي، او په افغانستان کې له فساد سره مبارزه مهمه ده. د بشري حقوقو مسلې ته هم اشاره کړې ده. خو په ورته وخت کې د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو ستاینه وکړه چې ډېر پرمختګ یې کړی دی او په خپلو پښو درېدلې دي، او دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې له 2014 کال را وروسته چې نړیوال محارب ځواکونه له افغانستانه وتلي دي، دوی توانېدلې دي چې د افغانستان د ښارونو امنیت ټینګ کړي. همدې مسلې ته په ناټو کې د امریکا دایمي استاز بیلی کې بیلی هاچسن هم اشاره وکړه. ویل چې افغان ځواکونو پرمختګ کړی دی، او دا پرمختګ دې باید شوی دی چې په افغانستان کې سولې ته زموږ هیلې پیدا شي.
ډیره مننه د ازادي رادیو خبریال احمد شیبر و په بروکسل کې چې د ناټو د نننۍ غونډې په اړه تاسو ته معلومات درکول. تمه ده چې په دې غونډې کې نن تر ډیره د افغانستان پر وضعیت خبرې وسی.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیاس. زین اوریدونکو اسمیسونه راستول دي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه په خپل اسمیس کې لیکلي چې د بروکسل ناسته د افغانستان لپاره مهمه ده. محمد عارف محمدی له غزنی څخه لیکلي چې حکومت باید د کابل کندهار لوی لارې ته توجه وکړي چې ناامنی او ټکرونه په دې ورستوي کې ډیر اوربندي کیږي. ګل زمان صادق له کونړ څخه لیکلي دي چې د بنگلاديش په وړاندې د افغانستان پر لپسې دریمه بریا ټول هیوادوالو ته د خوشحالۍ زیری وو. او احمد لیکلی دی چې د نوملیکنې پروسه د راتلونکو انتخاباتو د نوملیکنې پروسه هغه سي چې د خلکو تمه وا سمه روانه نه ده. د کونړ سیند د چپچپانده کېدو له کبله د ننګرهار د کامی ولسوالۍ د زاخیلو له سیمې څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي. دوی په خراب امنیتي وضعیت کې او په ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي. شاه محمود شینواری راپور لري.
هر کال د ګرمۍ په موسم کې سیندونه په مستۍ راځي. ځینې سیندونه کله کله دومره چپانده شي چې د نږدې سیمو زراعتي او د استوګنو ځایونه هم له ځانه سره لاندې کوي. د تیرو کلونو په شان سکل هم د کونړ سیند په مستۍ راغلی چې له امله یې د داخلو سیمو څخه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي. د کامی ولسوالۍ د داخلو اوسیدونکي ننګیالی وایي د کونړ سیند د تیرو کلونو په پرتله ډیر زیات څپانده شوی دی، او همدا لامل دی چې د دوی په سیمو کې د خلکو استوګنځایونه او زراعتي ځمکې زیاتې خراب کړي.
البته درې ورځې کېږي چې د داخلو په قریا باندې د کامی ولسوالۍ کې البته سیند راغلی. د داخلو قریا، د بیلایاري قریا، او د مسلم آباد قریا، او همداشان د خالصي قریا د یو غټ تخریب سره مخامخ ده. دوه وو نیم سوه کورنۍ غالبا بې ځایه شوي دي، او همدا اوس فعلا خلک لګی دي چې خپلې کډې بهرې او د ساحې نه وځي.
زه سید عبدالواحد پاتیا نومېږم، او ورځ په خپله د ساحې لتلی م دا ساحه موږ د نږدې نه کتلې ده. درې زره جریبه شاوخوا ځمکه چې ده دا اوبه وړې ده، او ولسونه چې ډېر مشکلات سره مخ ته هم دا اوس کړي باریږي روان دي تر اوسه پورې د درې ورځې کې موږ زمونږ د ولس پښتنه ولا کې چا کړی
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی د طبي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې ته دنده سپارلې چې د زیانمنو شو کورنیو سره لازم مرسته وکړي د ولایت وینا تاوله خو ګڼي زیانمنو شو کورنیو ته ډاډ ورکړي چې دوی ته به د اړتیا وړ بیړنۍ مرسته ضرور رسیږي
د کمی داخلو په سیمه کې تیر ورځ سیلابونه راوتلي ځینې کورنۍ د دې سیلابونو له امله زیانمن شوي ننګرهار والی په سپارښتنه باندې هم د کامې ولسوالۍ او هم د هسکې مینې ولسوالۍ لپاره بیړنۍ کمیټې ته دنده ورکول شوې تر څو هغوی سره مرستې وکړي
د طبي پیښو پر مهال د چمتووالي ادارې مسؤلین وایي زیانمنو شو سیمو ته یې د سروې ټیمونه استولي او کله چې څېړنې بشپړې کړي سملاسي به یادو سیمو ته مرستې ورورسوي تیر کال هم د کونړ سیند څپانده کېدو له امله په لسګونو کورونه او په زیات اندازه زراعتي ځمکه اوبو لاندې کړې وه د سیمې خلک له ولایتي ادارې نه غواړي چې د موقتي مرستې پر ځای دې د دوی د استوګن ځایونو او زراعتي ځمکو د خوندیتوب لپاره استنادي دیوالونه جوړ کړي
د کابل ځینې اوسېدونکي د مځکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغو اوبو ورته بېلابېلې صحي ستونزې پیدا کړې دي دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم په دې وروستیو کې بدل سوی دی بلخوا د افغانستان د ښاري اوبو رسولو شرکت د دغو ستونزو په منلو سره وایي چې د کابل د اوبو د ککړتیا د مخنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري ناجیې ساپي په دې اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی دی
د کانالیزاسیون نشتون په خپل سر د ژورو ساګانو کیندنه او په دې برخه کې د مدیریت نشتون د نفوسو زیاتوالی او یو شمېر نور هغه موارد دي چې د کابل ښار د ځمکې لاندې اوبه یې ککړې کړې دي د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم د ځمکې لاندې د اوبو له ککړتیا څخه اندېښمن دي او شکایت کوي چې دغو اوبو ورته بېلابېلې روغتي ستونزې پیدا کړې دي دوی وایي د ښار په ځینو برخو کې ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی دوی وایي د ځمکې لاندې اوبه ککړې شوې دي موږ ته بېلابېلې روغتي ستونزې پیدا شوې دي ان د اوبو خوند او رنګ هم بدل شوی اړوندې ادارې باید جدي تدابیر ونیسي
او بچی دی دی مردار دی دی ویلو وب دی دا مثال تاشنا ماشنا دا خراب دی دا وب نه دی چکلو نه دی
دوی وای کچری په کابل خار کې د زمکی لاندې د بو ککړتیا مخونه نیول شي د نور ستونزو ترڅنګ به د بو ککړتیا په لوی ستونزه بدل شي لبلې خو یو شمیر متخصص ډاکټران وایي د زمکی لاندې د بو ککړتیا د معده ګردو او اسهالاتو په ګډون بیلابېلې ناروغۍ پیدا کړې دي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فیض محمد میثاق په دیړه وایي
د بو د غیر سی اوبو پوچ باندې یعنی د خراب اوبو پوچ باندې مختلف مرزونه لکه اسهالات مې ویلې ماشومان ته اسهالات ډېر زیات چې پیدا کی دا استفراقات او هغه چورته یې کنه اسهال او استفراقات د دې مریضان ډېر زیات دلته مراجعه کی او دین علاوه مورخه یا ټایفایډ لوی تبه چې پښتو کې ورته د دې مریضان ډېر زیات دلته مراجعه کی
سره لدی چې حکومتي چارواکي په دې اړه دقیق ارقام نه لري خو تر دې وړاندې په کابل کې د یونیسف یا ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وچی صندوق په حواله ویل شوی چې د کابل ښار د ځمکې لاندې 65% وب ککړې دي د افغانستان د ښاری اوبو رسولو او کانالیزاسیون شرکت رئیس حمید الله یالنی وایي دا مهال د کابل ښار په